تلاش برای ساختن اعضای بدن انسان با چاپگر سیبودی، تلاش برای گسترش حضور زنان در صنعت تکنولوژی و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگویم. تصور کنید که اگر دانشمندان بتوانند اعضای بدن انسان را چاپ کنند، زندگی افراد بیماری که منتظر پیوند اعضا هستند تا چه حد تغییر خواهد کرد؟ دانشمندان انستیتوت موسوم به ویک فورست که در بخش طب احیا کننده پژوهش میکنند میگویند که در تلاشند اعضای بدن انسان را با چاپگر سیبودی بسازند. شرح بیشتر در این گزارش.
تولید و پیوند اعضای بدن انسان تا هنوز در حد یک نظریه است، اما چاپگرهای سیبودی بیولوژیک می توانند اعضای قابل استفاده بدن مانند گوش را چاپ کنند.
ما در حال چاپ کردن گوش هستیم. یک بیمار گوش چپ خود را از دست داده بود. آنها سی تی اسکن گوش راست او را گرفتند تا بتوانیم به عین اندازه گوش جدید را به طور بیولوژیکی چاپ کنیم.
دانشمندان انستیتوت ویک فورست برای طب احیا کننده که در ایالت کالورینای شمالی موقعیت دارد، در تلاشند تا روز بتوانند اعضای مختلف را برای پیوند کردن چاپ کنند. برای چاپ کردن یک گوش در حدود 3.5 ساعت وقت لازم است و گوش چاپ شده با استفاده از محلول مخصوصی که از حجرات بدن بیمار ساخته شده است در جای آن وصل می شود.
ما اساساً پیچیدگی اعضای بدن را از پهن تا سخت طبقه بندی می کنیم. ساختارهای مسطح مانند پوست کمتر پیچیده و رگهای خون در سطح دوم پیچیده هستند. اعضای میان خالی نلولهی مانند مثانه یا معده در سطح سوم و اعضای جامد و سخت در حد بلند پیچیده هستند. واضح است که کمبود افراد اهدا کننده اعضای بدن یک امر جدی است. شما می دانید که همین حالا بیماران زیاد در انتظارند و طب احیا کننده یک راهکار امیدوار کننده است که ما را کمک می کند تا شمار بیماران را که در انتظار پیوند اعضای بدن هستند کاهش دهیم.
این راهکار با گرفتن بخش کوچکی از نسج بدن بیمار توسط دانشمندان آغاز می شود. مرحله بعدی ایجاد شکل و قالب مورد نظر برای نسج است. در همین مرحله چاپگر سیبودی به کار برده می شود و در کنار آن روش موسوم به الکتروسپینینگ که روش تولید فایبر است و در آن از نیروی برقی برای ایجاد رگهای مصنوعی خون استفاده می شود.
اینها الکتروسپینرها هستند و روش کار آن این است که ما یک محلول مواد بیولوژیکی نوع خاصی از پلیمر را با سرنج به آهستگی بیرون می کشیم. ما اینجا میله داریم که از میان این ماشین می گذرد و می چرخد و به جلو و عقب حرکت می کند. نظر این است که محلول روی میله قرار داده شده و یک لوله را تشکیل می دهد.
آقای مکل می گوید که در مرحله بعدی رگهای تولید شده خون با استفاده از ضربان مصنوعی آزمایش می شود.
ما آن را در میان یک بیوریاکتور قرار می دهیم. آنچه را ما انجام داده ایم این است که رگ خون را به بیوریاکتور نصب کردیم که به یک پمپ وصل می باشد. اساساً ضربان محلول را در داخل رگ به جلو و عقب می راند تا شبیه ضربان قلب عمل کند. طوری که می بینید رگ خون در حال باز و بسته شدن است.
تکنولوژی چاپگرهای سیبودی بیولوژیکی باعث شده تا دانشمندان بتوانند اعضای پیچیده بدن را تولید کنند. این اعضای ساخته شده در تکنولوژی موسوم به OCP به کار برده می شوند. یک قطعه 5 سانتی متری OCP نمونه کوچک از بدن انسان است. هر محفظه آن حاوی انساج از اعضای مختلف می باشد. جولیو ایلمن، پژوهشگر در انستیتوت ویک فورست میگوید که چنین نمونه ها بیشتر برای آزمایش دواهای جدید به کار برده می شوند تا عوارض نامشخص و حتی نحوه تاثیر آنها بر روی هر بیمار به طور جداگانه ارزیابی شود.
در آینده نزدیک آنچه اتفاق می افتد این است که شما به شفاخانه می آید، نمونه کوچکی از پوست گرفته می شود و در زمانی که دکتران مصروف تشخیص بیماری شما هستند، بخش لابراتوار 20 تا 40 نمونه متفاوت از انسجه شما را تهیه می کند.
دانشمندان تا هنوز نمی توانند پیشگویی کنند که این روش چه زمانی عمومیت پیدا خواهد کرد. اما امید این است که تا 30 الی 40 سال آینده نواری های امروزی آنها بخش عادی زندگی روزمره مردم شود.
زنان وقتی در بخش کمپیوتر ساینس تحصیل می کنند، اغلب احساس تنهایی و انزوا می کنند، زیرا در این صنعت مردان حاکمند. این در حال است که در حدود 60% دریافت کنندگان مدرک لیسانس سال 2017 در ایالات متحده زنان بودند. ولی بر اساس اطلاعات مرکز ملی زنان و تکنولوژی معلوماتی امریکا، تنها در حدود 20% زنان در بخش کمپیوتر ساینس تحصیل کرده اند. یک برنامه ابتکاری توسط ادارات غیر انتفاعی و پوانتوم‌های مختلف در سراسر آمریکا برای انداخته شده تا حضور زنان در صنعت تکنولوژی را افزایش دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
جاکولین دیپری، محصل پوهنتون مریلند، همیشه کمپیوتر ساینس را دوست داشت.
هرچه بیشتر در صنف‌های کمپیوتر ساینس درس خواندم، علاقه‌ام به این مسلک بیشتر شد.
جاکولین میگوید که او به خصوص از کار روی پروژه هایی که در جهان واقعی قابل استفاده هستند بیشتر لذت میبرد.
میتوانم این را به علاقم با تجارت و تحلیل تجارت به نوعی یک جا کنم و با خود میگویم که چگونه میتوانیم از تمام این اطلاعات که اکنون جمع آوری کرده ایم استفاده کنیم تا درباره کسب و کار تصمیم استراتژیک بگیریم.
جاکولین محصل پوانتون مریلند است و در رشته های کمپیوتر ساینس و مدیریت عملیات و تجزیه و تحلیل تجارت تحصیل می کند. او بیشتر موفقیت خود را مدیون همکاری پوانتون خود و انیتا بی داد ارگ، سازمان غیر انتفاعی جهانی می داند که به پیشرفت زنان در بخش تکنولوژی کمک می کند. استیفانی رودریگز، معاون این سازمان غیر انتفاعی، در رابطه چنین میگوید:
ما با پوانتون مریلند و 14 مؤسسه دیگر سالانه از طریق پروژه‌ای که آن را برید نامیده ایم کار میکنیم. این نام مخفف ساختن، استخدام، شمولیت و تنوع است. این پروژه روی چند استراتژی متمرکز است که مسئولان بخش کامپیوتر ساینس بتوانند فضای همشمول را در پوانتون‌ها ایجاد کنند.
یکی از مهمترین گردهمایی سالانه زنان که در بخش تکنولوژی کار میکنند گریس هاپر نام دارد. سال گذشته این گردهمایی در ایالت فلوریدا را اندازی شد و بیش از 26,000 نفر در آن شرکت کردند. جاکولین نیز در آن حضور داشت.
با حضور در این گردهمایی فکر میکنم واقعا توانستم این اشتیاق را در خود تشخیص دهم و بدانم که افراد دیگری نیز هستند که در همین راستا مبارزه میکنند و همچنان در تلاش برابری هستند.
جان پلین، عضو هیئت علمی مدیریت کمپیوتر ساینس برای زنان در پوانتون مریلند است.
ما به عنوان یک سازمان و مرکز زنان تلاش میکنیم فرهنگ حاکم را اینجا برای زنان بهتر بسازیم. کاری را که سازمان برید کرد این بود که توجه ملی و مقامات را جلب کرد.
پلین میگوید که امروز این پوهنتون بیشترین شمار محصلان را در بخش کمپیوتر ساینس دارد.
شمار محصلین زن از سال 2014 بدین سو افزایش یافته است. در آن زمان 300 و حالا 738 زن در بخش کمپیوتر ساینس تحصیل میکنند.
پلین میگوید که در بازار کار امروز تنوع مهمتر از همیشه است.
از نظر مالی، اقتصاد جهان به افرادی که در بخش تکنولوژی تحصیل کردند بیشتر نیاز دارد، زیرا در این بخش مشاغل زیادی وجود دارد. این شغل‌ها بسیار خوب هستند و همچنان برای طراحی چیزهایی که به بازار می‌آیند تأثیر دارند. اگر زنان حضور نداشته باشند، کسی از آنها نمایندگی کردن نمی‌تواند.
جاکولین پس از فارغ شدن در تابستان امسال قصد دارد به شهر نیویورک برود و در آنجا با شرکت دراپ باکس به حیث انجینیر نرم افزار کار خود را آغاز کند.
iNaturalist د زیرک تلیفون نو یو اپلیکیشن دی چې د طبیعت مینوال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ورباندې د حیواناتو او د هغوی د ژوند د چاپیریال عکسونه اخلي او له نورو سره یې شریکوي. تفصیل په ریپورت کې.
کټ چنګ خاري ډیزاینر او ساختماني انجینر ده، خو په خپل فارغ وخت کې د هغې خوښیږي چې د نورو ژوندیو موجوداتو په هکله څېړنه وکړي.
ما له ډېر کوچنیوالي له طبیعت سره مینه درلوده، او له هغه وروسته چې کله ما د فنجیګانو په هکله د معلوماتو له پیدا کولو سره مینه پیدا شوه، څوک نه و چې مرسته راسره وکړي. یو چا راته د آی نیچرلست اپلیکیشن په هکله وویل.
د آی نیچرلست اپلیکیشن د نېشنل جیوګرافیک او د کالیفورنیا د ساينس د اکاډمۍ ګډ ابتکار دی.
Essentially, خلک اساسا د بوټو، حیواناتو او فنجیګانو په ګنون د هر شي عکسونه اخلي. د سلایم مول په نامه یو ډول ژوندۍ موجود ویب سایټ ته یو ورزیاتو نور خلک پیژني.
اپلیکیشن د پیژندنې د پروسې د فایل لپاره اخیستل شوی تصویر په ډیټابیس کې له نورو موجودو تصویرونو سره مقایسه کوي، خو په پای کې انساني متخصصین تشخیصوي.
دغه اپلیکیشن یو نظریه درکوي چې تاسو د څه شي په لټه کې یاست.
دا اپلیکیشن د ساينس پوهانو لخوا د اطلاعاتو د ټولولو او تحقیق پاڼو د لیکلو لپاره کارول کیږي، او د عادي خلکو لخوا چې له طبیعت او ساتنې سره یې علاقه لري هم کارول کیږي.
د کال په دې موسم کې زه معمولا په چرمخکیو پسې ګورم. دلته مې یوه دانه لرګیو لاندې پیدا کړه. لاغه وروسته غوړم فقاریه حیوانات پیدا کړم، او لاغه وروسته مرغان او نور. ما تر اوسه 55 زره عکسونه اخیستي. زه ډیر کاروم.
د آی نیچرلست اپلیکیشن ته د نړۍ د بیلابیلو برخو عکسونه ورپورته کړل شوې دي. زه فکر کوم هم د اوس موږ له 6 میلیونه زیات تصویرونه او شاوخوا 10 زره فعال کاروونکي لرو.
د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کارونکو د همکارۍ په نتیجه کې په دې وروستیو کې په کالیفورنیا کې داسې یو لوی کب کشف شو چې اصلي استوګنځای د کالیفورنیا له سواحلو په زرګونو کیلومتره جنوب لوري ته په سمندر کې واقع دی، او ښایي دا د دې نښه وي چې د نړۍ وضعیت په چټکۍ سره د بدلون په حال کې دی.
د نړۍ په کچه د کرنې د ماشینونو تولیدونکی مشهور امریکایي شرکت جاندیر د افریقا په لویه وچه کې د خپل بازار د ودې په خاطر بزګرو ته د دې زمینه مساعده کړې چې د تراکتورونو د اوبر په نامه یوې ټکنالوژۍ له لارې د خپل ځمکو د قلبه کولو لپاره تراکتورونه کرایه کړي. نورحال ریپورټ کې.
د تراکتورونو تولیدونکي مشهور امریکایي شرکت جان ډیر د افریقا د تراکتورونو لوبر سره په همکاري وړي چې د بزګرو لپاره د دې سنتیا برابر کړي چې وکولي شي د وی تڼې په کې کاغلو سره تراکتورونه را وغوړي.
موږ غواړو چې هر بزګر ماشينونو ته لاسرسي ولري.
د امریکایي شرکت وړي چې د هلو تراکتور په نامه ټکنالوژي لري چې یو کوچنی تورنګ باکس دی او بزګر ور باندې تراکتورونه را غوښتلای، حرکت څارلای او د تلو د اندازې په شان معلومات لیدل شي. د جان ډیر د شین او ژړرنګ لرونکو تراکتورونو خرڅلاو زیات کړي. دغه پروسه تر دې دمه په غانا او کینیا کې په 400 تراکتورونو عملی شوه. خو د جان ډیر شرکت په پام کې لري چې د افریقا په لوی وچه کې خپل ټولو حقو قراردادیانو ته وړاندې کړي چې دغه شرکت وسایل پیری. خو دغه پروسه په وړاندې ممکنه خطرونه هم موجود دي. د بزګرو د عاید ټیټه کچه، د بزګرو کمه کرنیز ځمکه او د بانکونو لخوا د قرضې ورکولو نشټوالی په دغه لوی وچه کې د تراکتورونو د شمیر د کموالي عمده او مل دی.
دی بیگست چیلنج ات دیس
پدی مرحله کې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې څنګه وکولې شو چې د کرنې په برخه کې پنګونه او ورسره مرتبط قرضې توجیه کړو.
نو موري وای دغه نوې همکاري ګټوره تمامیدل شي، ځکه د هلو له هغو ټراکتورونو څخه چې بزګرو کارولي د اطلاعاتو په ترلاسه کولو سره هغه بزګر چې مالی اعتبار نه لري له بانک څخه قرض اخیستل شي.
کله چې بانک ته د قرضې د اخیستلو لپاره ورشي او ورته وایي چې زه کار کوم، ښایي دومره اثر ونه لري، خو که وکولی شي د خپل کار ثبوت ورته وښيي، ښایي مرسته درسره وکړي.
په دې ډول اطلاعاتو باندې تر اوسه د قرضې د ورکولو کومه پریکړه نه ده شوې، خو تر 2015 کال پورې د دغې لوی وچې د نفوسو په 2 چنده کېدو سره د مؤثریت زیاتوالي ته اړتیا ده. له جنوبي افریقا پرته په دې لوی وچې کې چې د ځمکې 80% په دودیزو وسایلو باندې کرل کېږي، د نړیوال اوسط نیمه برخه عاید ورڅخه ترلاسه کېږي. د هیلو ټراکتور شرکت مؤسس جهیل اولیور دغه همکاري ته د یو فرصت په سترګه ګوري.
د نړیوال
اوسط په حساب د کرکیلې وړ په 100 کیلومتر مربع ځمکې کې باید 200 تراکتورونه وي. د افریقا او سات په 100 کیلومتر مربع ځمکه کې اته ترکتورونه دي. نایجیریا نړیوال او سات ته رسیدو په خاطر 15,000 ترکتورونو ته ضرورت لري.
د جان ډیر شرکت د ټکنالوژي په برخه کې د خپلې دغه پانګونې په حق له لڅویلو ډډه وکړه. د جان ډیر شرکت په کال کې 40 میلیارډ ګټه کوي چې ډیره برخه د امریکا او اروپا لوی وچو ترلاسه کیږي او ډیره کمه برخه له افریقا څخه لاسته راځي.
برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای مربوط به تکنولوژی که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. و در این بخش مثل همیشه میشیل آجان دیگه رو با خود داریم. سلام میشیل آجان.
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز. گزارش جالب از جهان تکنولوژی و تازه‌های تکنولوژی را گرد هم آوردیم که به توجه می‌رسانم. بعداً با معلومات بیشتر در بخش رسانه اجتماعی با شما خواهم. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در ایالات متحده رباتی که به شکل مار ساخته شده است ممکن برای کمک در عملیات نجات استفاده شود. این ربات که در دانشگاه جان هاپکینز طراحی شده است می تواند در عملیات پیشرفته جستجو و نجات کمک کند. معاون فاکولته انجینری مکانیکی و تیم او در بخش انجینری فیزیک و بیولوژی حرکات مار را تحقیق نمودند و پروژه تکنولوژی خود را مطابق آن ساختند. این تیم انجینرها ربات مار را با مطالعه حرکات یک نوع مار غیر زهری با نام کینگ سنیک ساختن. هر بار که این ربات امتحان شد از آن فیلم گرفتن تا خلاهای کار خود را دریابند. در پروسه تجربوی ربات مار نظر به سطح حرکات خود را تنظیم میکرد. آنها حرکات این ربات را روی سطوح درشت‌تر نیز امتحان کردند تا از آن در عملیات نجات استفاده کنند. این تیم در نظر دارد تا با گزینه چاپ 3D این ربات ها را تولید کنند و آن را در آینده بهتر بسازند. در گزارش جالب دیگر از هند، ربات انسان نمای صوفیا با شاگردان در کلکته صحبت کرد. اولین شهروند ربات جهان صوفیا که انسان نما است با شاگردان بخش انجینری در شهر کلکته هند مکالمه کرد. صوفیا در سال 2017 به رئیس تابعه عربستان سعودی قبول شد و اولین ربات است که مربوط یک کشور می شود. صوفیا با پوشیدن ساری سرخ در برابر حضار آمد و از او با رقص و موسیقی پذیرایی شد. شاگردان در برابر واکنش و پاسخ‌های صوفیا تبسم می‌کردند. صوفیا که در هنگ کنگ ساخته شده است، یکی از ربات‌های هوشمند انسان‌نماست که می‌تواند حرکات انسان‌ها را دنبال کند و نظر به احساسات آنها واکنش نشان دهد. در گزارش دیگر از چین، شرکت‌های ربات‌سازی چین تلاش دارند تا برای رسیدگی به بحران شیوع ویروس کرونا راه حل پیدا کنند. ربات تور یک اخیراً از طریق رسانه دولتی چین به عنوان سلاح سخت افزار و قدرت غیرعادی معرفی شده است. این ربات در پارک تکنولوژی در شهر هانجو چین عملیات مختلف را انجام داد. از تکنولوژی جدید که به شکل وسیله گرموسنج انفرادی می باشد برای معلوم کردن درجه حرارت و حالا بیشتر در چین استفاده می شود. کارمندان صحی با استفاده از این نوع وسیله درجه حرارت افراد را کنترل می کنند. این در حالی است که تکنولوژی جدید با گزینه هوش مصنوعی برای شناسایی افراد مبتلا به ویروس کرونا در چین بیشتر استفاده می گردد. در این زمان برخی از ربات ها با افراد مریض در تماسند و وضعیت آنها را بررسی می کنند. از جانب دیگر گزینه کمره های نظارتی همراه با درون ها در چین برای رسیدگی و شناسایی ویروس کرونا مورد استفاده قرار گرفته. در گزارش جالب دیگر از ایالات متحده، یک نمایشگاه پیشرفته تکنولوژی در یکی از موزیم های امریکا شما را با مارتین لوتر کینگ جونیر رهبر حقوق مدنی امریکا قرار می دهد. دکتر مارتین لوتر کینگ جونیر به خاطر فعالیت های مدنیش در امریکا معروف است و سخنرانی او باعث بخشی از تاریخ امریکا ثبت شده است. اخیراً در شهر شیکاگو در موزیم تاریخ امریکایی های افریقایی تبار نمایشگاه ویژه با گزینه وقت مجازی شنیدن و تماشای زنده سخنرانی مارتین لوتر کینگ جونیر معروف به من یک رویا دارم را فراهم ساخته است. 4 نفر همزمان می توانند این سخنرانی را تماشا کنند. نمایشگاه ویژه با استفاده از اشیای باقی مانده از رهبر حکومت مدنی آمریکا طراحی و تنظیم شده است. مجله تایم در تنظیم نمایشگاه همکاری کرده است. در این نمایشگاه آثار تاریخی آن زمان که در مطبوعات منتشر شده بود استفاده شده و سخنرانی کینگ در برابر 250,000 نفر را نشان می دهد.
در میان گزارش‌های مرتبط با تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی، بحث استفاده از تکنولوژی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دیده می‌شود. از جمله در کره جنوبی یک اپلیکیشن جدید به نام کرونا 100 متر در ماه فوریه ساخته شده است که تاکنون میلیون‌ها بار دانلود شده است. کاربران با کمک این اپلیکیشن از رفتن به جاهایی که ویروس کرونا ثبت شده اشتراک می‌کنند. همینطور در ژاپن اپلیکیشن ویژه رسیدگی به مریضای کرونا ساخته شده که در او 120 دکتر از نقاط مختلف ژاپن از طریق اپلیکیشن در ظرف 30 دقیقه به مریض از طریق آنلاین رسیدگی میکنند. فیسبوک این هفته گزینه اپدیت کردن مسنجر را برای کاربران اضافه کرده است. طبق معلوماتی که در صفحه فیسبوک منتشر شده است، مسنجر سریع‌تر و آخذه اضافی برای معلومات شریک شده در مسنجر در نظر گرفته شده است. کاربران میتونن که با این اپدیت جدید مسنجر سریع‌تر برای خود نصب کنند. شرکت گوگل میخواهد که از زندگی تحت البحری مراقبت کنند. شرکت گوگل با تولید نوع کامراهایی که زیراب میخواهد وضعیت زندگی ماهی‌ها را تحت البحری را نظارت کرده و عکس‌ها و تصاویر در اختیار بخش‌های مرتبط قرار بده. سیستم جدید به نام تایدل فش تراکینگ است که در این زمان میتونه هزاران ماهی را تعقیب کنه. اپلیکیشن جدید به نام ویدیو جگوار برای تولید و شریک ساختن ویدیوها برای بازاریابی ساخته شده است. این اپلیکیشن در ظرف 5 دقیقه میتونه که یک اعلان ویدیویی را برای شریک ساختن در صفحات اجتماعی به هدف بازاریابی بسازه. این اپلیکیشن با پرداخت عضویت کاربران اجازه میده تا از گزینه‌های تنظیم و برای شخص و ویدیوهای اشتهارات بازاریابی را درست کنند. در دنمارک برای کمک به پناهجویان اپلیکیشن جدید به نام Fair Integration یا ادغام عادلانه از طرف یک شرکت مبتکر تکنولوژی ساخته شده که قرار است از طرف دنمارک بر رسیدگی به زندگی پناهجویان مانند ارزی معلومات مشخص منطقه، زبان، فرهنگ و شناخت مردم استفاده شود. و یفته برای رقمانده تلفن های هوشمند چینل فون به طرز انتخاب کردیم که در چینل افراد میتونن معلومات تلفن های اپل در مقایسه با تلفن های اندروید دنبال کنن. برخی از ویدیوها اپلیکیشن های مشخص هر کدام گزینه های عکس و غیره خصوصیات تلفن ها را معرفی کرده.
کارمندان متقاعد اطفائیه در اسپانیا دستگاه ارزیابی صحت را اختراع کرده است که از هوش مصنوعی استفاده می کند. شرکت نوپای پرومیتیو با همکاری شرکت آی بی ام در این اواخر این وسیله جدید را در شهر بارسلونا آزمایش کردند. انکشاف دهندگان امیدوارند که این دستگاه کارمندان ادارات اطفائیه را از تنفس گازهای مضر محافظت خواهد کرد. برای بیشتر در این گزارش.
خوان هریرا در طول 33 سال کار خود در بخش اطفائیه هزاران آتش سوزی را خاموش کرده است. اما 10 سال پیش فکر در ذهنش خطور کرد که چگونه می توان کارمندان اطفائیه را در برابر گازهای مضر محافظت کرد. نتیجه تلاش او ساختن این وسیله ارزیابی صحت موسوم به پرومیتیو است که به اندازه یک آیفون می باشد. این وسیله مجهز با هوش مصنوعی بوده و اندازه کربن مونوکساید، غلظت دود، درجه حرارت و رطوبت در آن سنجش می شود.
همه کارمندان اطفائیه در جهان با مشکل مشابه روبرو می باشند که کار کردن در فضای مملو از ذرات مضر با حرارت بلند است و این امر باعث استرس گرمایی و مسمومیت های احتمالی می شود. مشاهدات را که ما در طول یک مدت انجام داده ایم به این تصمیم رسیدیم تا تمام روند آلوده شدن و حرارت را با روش ابتدایی ارزیابی کنیم. از همین رو اینجا آمده ایم تا نشان دهیم و این وسیله را بسازیم.
هری را در ماه می سال گذشته شرکت پرومیتیو را تأسیس کرد. در ماه اکتبر این شرکت نوپای برنده رقابت انکشاف دهندگان موسوم به کال فار کود شد که از سوی شرکت آی بی ام راه اندازی می شود. اطلاعاتی که توسط این وسیله پوشیدنی جمع‌آوری می شود به یک ساختار در کلاود انتقال یافته و در آنجا توسط مدل یادگیری ماشین شرکت آی بی ام ارزیابی می شود. سپس این اطلاعات به شکل رنگ‌های ساده برای کارمندان اطفائیه در مرکز فرمان نمایش داده می شود. اگر رنگ سبز باشد چیزی برای نگرانی وجود ندارد، اما اگر رنگ سرخ باشد مرکز فرمان باید عاجل دست به کار شود و کارمند اطفائیه را از ساحه خارج کند. همچنان اطلاعات در یک مرکز در کلاود ذخیره شده تا تاریخچه انکشافات در طول زمان در آن ثبت شود. این تکنولوژی جدید ممکن برای کارمندان اطفائیه در استرالیا مفید باشد، زیرا در آنجا در نتیجه آتش سوزی به دلیل خشکسالی بی سابقه دست کم 33 نفر کشته شدند و بیش از 3000 خانه از بین رفت.
نمونه
ای را که اکنون داریم ما را قادر می سازد تا یک سلسله اطلاعات شخصی را ذخیره کنیم که شامل واکنش هر کارمند اطفائیه می شود. هر کارمند به طریق خاص به مسمومیت عکس‌العمل نشان می دهد. بنابراین برای هر کارمند سنسرهای منحصر به فرد خواهیم داشت.
شرکت پرومیتیو در همین اواخر نخستین آزمایش این تکنولوژی را در یک آتش سوزی تنظیم شده در شهر بارسلونا انجام داد. گروه کاری این شرکت واکنش کارمندان اطفائیه را ثبت کردند تا برای انکشاف و بهبود این تکنولوژی در آینده استفاده شود.
ما فکر میکنیم که این تکنولوژی حداقل کمک خواهد کرد بدانیم کارمندان اطفائیه در چه وضعیت قرار دارند. واضح است که اگر نیاز به کارمند اطفائیه در چنین شرایط وجود داشته باشد، او از کمک دست نخواهد کشید، زیرا این فلسفه کاری ماست، ولی ما کارمندان محفوظتر خواهیم داشت.
آقای هری را میگوید که این وسیله با قیمت نازل تولید می شود. هزینه بلند از خدمات کلاود است که توسط شرکت آی بی ام فراهم می شود.
تمام دودهایی را که یک کارمند اطفائیه در طول عمر کاری خود تنفس می کند تا هنوز نمیدانیم چه تأثیری بر صحت او دارد. این ناآگاهی وجود دارد و ما با استفاده از دستگاه پرومیتیو اطلاعات را فراهم خواهیم کرد که مشخص سازد این فرد تا چه حد سوختگی، حرارت و فیصدی کاربون دای اکساید و گازهای دیگر را تحمل می کند.
شرکت آی بی ام رقابت جدید را برای سال 2020 راه اندازی کرده است. در این رقابت از انکشاف دهندگان و مبتکران خواسته شده است تا تکنولوژی های را برای مقابله با تأثیرات اقلیم خلق کنند که بعد از رس همه قرار گیرد.
در فضا نوردن و پجامو که حرکت کول دیر سختی در دو جامو و غستل در فضا نوردن و پرا دیوی تیگی دی پورتا کول و پشن آسان کرونه سختوی. در امریکا فضایی اداره ناسا در نرویج انجینیرانو لیوی دلی سره په ګډه د داسې دسکشنو په آزمایلو کار کوي چې د فضا نوردنو په کار کې آسانتیا رامنځته کوي. نورحال فریفورد.
دغه نظریه هر وخت د ما ذهن ګډوډوي. له فضا نوردانو سره به مرسته وکړي چې پلټنې وکړي.
ډاکټر پاسکال لی د ځمکې ډیرې لری پرتو سیمو ته د ناسا لپاره د وسایلو د ازمایلو په خاطر سفر کړی.
موږ غواړو چې ساینسپوهان مریخ ته ولاړ شي، فعال پلټونکي وي، تیږې راواخلي، فوسیلي مواد وازمیي او د ژوند څرک ولګوي. ټول دغه شیان مهارت ته ضرورت لري. کله چې فشار ورکړل شي د فضانورد جامې کلکیږي او فضانوردان هر شي ته په حرکت ورکولو کې ستونزه لري. حتی د ګوتو خوځول ډیر سخت وي.
په ناروې کې په یوه جوړه شوي کنفرانس کې ښاغلي لی د انجینرۍ له داسې یو شمېر محصلینو سره وکتل چې د حل ممکنه لارې موندلې وې.
یو محصل یو دسکش پلاس کړی و. د خپل لاس په ښورولو سره یې دغه ډرون چې یوه ډېره مغلقه وسیله ده په دقت سره اداره کوه. د دغې وسیلې کشفول او ورڅخه کار اخیستل ناشونی کار نه و. پاسکال موږ ته بلنه راکړه چې د هاټن مارس په پروژه کې برخه واخلو چې ډېره جالبه وه. په ساحه کې د عملی تجربې لپاره موږ د شمال قطب د ډیون جزیرې ته ولاړو. د ډیون جزیره موږ د ځمکې په سر مریخ بولو. دا زیرک دسکشونه د داسې وسیلې د جوړولو پر لور لومړی قدم دی چې د فضانوردانو د ګوتو خفیف حرکات په بیسیم بڼې د اوروباتیک سیستم لپاره په قماندو تفسیر کړي.
د دې پروژې د بریالیتوب په نتیجه کې محصلینو د انټینشن په نامه یو شرکت جوړ کړی.
سکال موږ غواړو چې د موټرسایکل ډوله وسیلو په شان نورې وسیلې ورباندې کنټرول کړو.
زیرک دسکشونه ډیر شیان ترسره کولی شي، خو د قطبي خرسانو د راتک په هکله خبرداری نشي ورکولی. د دې کار لپاره د اپولو په نامه سپای ګمارل شوی.
دا د دې اونۍ کاروان هیله ده چې د خپرونې ټول مطالب مو خوښ شوي وي. د خپرونې پای کې غواړم یادونه وکړم. د دې خبرونه د هوایل لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لار ده. کاروان د انتقاد په پښتو، دری او کاروان فیسبوک پاڼو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه ترسره شي. هیله ده چې تل سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
360 میں ہر گزرتے سال کے ساتھ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تنازعات کی وجہ سے انسانی حقوق نظر انداز ہو رہے ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. حالیہ برسوں میں دنیا میں جاری تنازعات اور جنگوں کی وجہ سے انسانی حقوق کی پہلے سے خراب صورتحال ابتر ہوئی ہے. یہ کہنا ہے دو دن پہلے شائع ہوئی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا. انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی عالمی تنظیم نے اپنی تازہ رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے اور حکام نے مخالف آوازوں اور حزب اختلاف کے علاوہ حکومت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ناقدین پر حملے جاری رکھے. اس کے علاوہ جبری گمشدگیاں، صوابدیدی گرفتاریاں اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بلا روک ٹوک جاری رہیں. اس سے پہلے اسی ہفتے جاری ہونے والی امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے بارے میں رپورٹ میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی پامالی میں ملوث افراد کے خلاف کسی احتساب یا جواب دہی کے فقدان پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ کیوں دنیا ہر سال گزرتے سال کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو انسانی حقوق کا احترام یقینی بنانے میں ناکام ہو رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ بھی ہر سال دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ایک رپورٹ جاری کرتا ہے. 2023 میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں یہ امریکی رپورٹ اسی ہفتے جاری کی گئی، جس میں پاکستان کے حوالے سے شائع کی گئی معلومات کو پاکستان نے سرکاری سطح پر مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے کل اپنا باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سال جاری ہونے والی رپورٹ میں بھی غیر جانبداری سے کام نہیں لیا گیا اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے ایجنڈے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت نے بھی اپنے ملک کے اندر انسانی حقوق پر تنقید سے متعلق امریکی رپورٹ مسترد کر دی ہے. بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں انسانی حقوق پر تنقید سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. بھارت نے اس رپورٹ کو انتہائی متعصبانہ قرار دیا ہے. آخر امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، خاص طور پر پاکستان کے بارے میں؟ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس رپورٹ کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے کہ جس طرح کی صورتحال خاص طور پہ امریکی رپورٹ میں بتائی گئی ہے اور جس طرح سے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں میں بہت سے پوائنٹس ماہرین سمجھتے ہیں کہ کامن ہے اور ایک ہی طرف اگر ہم ایک ہی خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے تو ایک ہی طرح کی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، حقوق کی پامالی کی بات کی گئی ہے. فائزہ بخاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ بہت شکریہ. کیا اہم پوائنٹس ہیں، کیا فرق ہے پچھلے سال کی رپورٹ کی نسبت اگر ہم اس سال کی رپورٹ کو دیکھتے ہیں؟
جیسا کہ یہ بہت تفصیلی رپورٹ ہے، تقریباً 100 پیجز کی اس میں ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور پہلی لائن جو رپورٹ کی وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے پچھلے سالوں سے کوئی اس میں فرق نہیں آیا. اس میں 7 مختلف ہیڈنگز کے انڈر بہت ڈیٹیلز دی گئی ہیں کس کس طرح سے جو ہے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، لیکن 3 ایٹ لیسٹ میں جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. ایک ہے ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیوں کا کے حوالے سے. تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماورائے عدالت قتل اور اس کے علاوہ من چاہے قتل اور سیاسی محرک جو موٹیویٹڈ جو قتل ہیں وہ ملک بھر میں ہوتے رہے، اور انسانی حقوق کی جو مختلف تنظیمیں وہ کہتی ہیں خاص طور پہ بلوچستان میں حکومت کی کل اینڈ ڈمپ کی جو پالیسی، یعنی کہ آپ قتل کریں کسی کو، اغوا کرتے ہیں، اس پہ تشدد کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں اور اس کی لاش کو پھینک دیتے ہیں، یہ واقعات ہوتے رہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اغوا اور جبری گمشدگیوں کے واقعات خاص طور پر پشتون، سندھی، بلوچی جو انسانی حقوق کے نمائندے ہیں وہ ان کو اٹھایا گیا، ان کو کہیں پہ نامعلوم مقامات پہ پہنچا دیا گیا، ان کی فیملیز کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں. پاکستان کی حکومت نے بہت سی ایسی کمیٹیز بنائی اور اس کے علاوہ ایک کمیشن بھی بنایا جو کہ اس کی تحقیقات جس نے کی
مسنگ پرسنز
کے حوالے سے. تو پچھلے سال اگست میں جو رپورٹ جاری کی گورنمنٹ نے تو انہوں نے کہا تقریباً 10,000 کے قریب یہ کیسز تھے مسنگ پرسنز کے، جس میں سے کم از کم 7,700 حل کر لیے گئے ہیں اور باقی زیر التوا ہیں. لیکن جو اس پہ جو بھی نمبرز ہیں اس میں ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، دونوں طرف جو انسانی حقوق کے تنظیمیں ہیں وہ ڈفرینٹ فگرز بتاتے ہیں، حکومت ڈفرینٹ فگرز بتاتے ہیں. اس کے علاوہ غیر قانونی گرفتاریاں، اس میں بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ گرفتاریوں کا ذکر ہے، عمران خان کا بہت ذکر ہے اس رپورٹ میں. اس کے علاوہ یہ انہوں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا جو صوبہ ہے وہاں فوج کی جو کارروائیاں ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں وہ گرفتار کر لیتے ہیں، کسی بھی پراپرٹی پہ جو ہے آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور ان کو سویلین کورٹس میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ منصفانہ پبلک ٹرائل تک ایکسس نہ ہونا، اس میں بھی عمران خان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں خصوصی کورٹس ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس اور نیب کے رول کو ایک منفی پیرائے میں کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ٹرانس نیشنل ریپریشن یعنی کہ ملک سے باہر بھی جو ایکٹیوسٹس کام کر رہے ہیں وہاں تک گورنمنٹ جو ہے ان کو بھی کلنگ جو ہے بالکل
ان پر بھی جاری ہے. رائٹ.
دوسرا پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور خاص طور پہ پریس پر کس طرح کی قدغنیں جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لگائی گئی ہیں. اس کا بہت ذکر ہے اس رپورٹ میں. اس میں کہا گیا کہ صحافیوں اور ایڈیٹرز کو مختلف طریقوں سے اس طرح سے پریشرائز گورنمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ وہ سیلف سینسرشپ پہ مجبور ہو جائیں اور جو گورنمنٹ ان کو گائیڈ لائن دے رہی ہے اس کو وہ فالو کریں. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ بتائی گئی ہے کہ ملک کا آئین تو عام عوام کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ گورنمنٹ پر عوامی طور پر یا پرائیویٹلی تنقید کر سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی کورٹس جب آئین کی تشریح کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ عدلیہ پر اور فوج پر جو ہے وہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ پیمرا کا ذکر ہے. پریس پہ دو طرح کے پریشرز کا ذکر خصوصی طور پہ کیا گیا ہے کہ فوج کی طرف سے یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور دوسرا جو گورنمنٹ کی اپنی جو باڈیز ہیں جس میں پیمرا اور پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے پریشرز بہت سے ہیں. پیمرا کا ہم دیکھتے ہیں نوٹسز جاری ہوتے ہیں, کسی بھی چینل کو آپ آف ایئر کر دیتے ہیں, کسی پرسن کو آف ایئر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ لائسنسز کینسل کر دیے جاتے ہیں یا آپ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ کینسل کر دیے.
سارے ٹولس کا ذکر کیا گیا ہے کہ فریڈم آف پریس جو ہے وہ بھی اس سے امپیکٹ ہو رہی.
بالکل ہے. اور تیسرا جو ہے وہ میں ذکر کرنا چاہوں گی مذہبی اقلیتوں پہ جو پریشرز ہیں یا ان کے جو حقوق کی پامالی کی جاتی ہے. ویسے تو یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک الگ سے بھی ایک بہت تفصیلی رپورٹ جاری کرتی ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف ریلیجن پر ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی ذکر ہاں جی بالکل تو اس میں بھی ذکر کیا گیا خاص طور پہ عیسائی کمیونٹیز اور احمدیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کا کافی ذکر ہے. اور ایک واقعہ جو ہائی لائٹ اسپیشلی کیا گیا وہ یہ پچھلے سال سولہ اگست میں جڑانوالہ میں جب دو مسیحی بھائیوں جو ہیں ان پر توہین مذہب کا الزام لگا تو اس کے بعد 6,000 افراد نے کوئی ایٹ لیسٹ 21 چرچز پہ حملہ کیا, ان کو جلایا, 90 سے زیادہ جو مسیحی املاک ہیں اس کو نقصان پہنچایا.
تینوں میجر فیکٹرز جو ہیں ان کا ذکر اس میں کیا گیا
اور اس کے علاوہ بھی
تین ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا گیا. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ اس رپورٹ میں کیا ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ شاید پچھلے سال سے مختلف ہیں اور کس کو کنٹینیو کیا گیا ہے اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں پاکستان میں گمشدہ افراد کے دیرینہ مسئلے کو بھی نمایاں طور پہ شامل کیا گیا ہے. حکومت پاکستان نے لاپتہ افراد کے معاملے پر کابینہ کمیٹی کی تشکیل نو کا اعلان کیا ہے. جبری گمشدگیوں کے ایشو پر اکثر حساس اداروں کا نام ذمہ داروں کے طور پر لیا جاتا ہے. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے. عاصم علی رانا کی رپورٹ.
تقریباً عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے میں اب 20 سال ہو گئے ہیں مجھے, اور یہ سٹارٹ اسی سے ہوا تھا کہ میرے شوہر مسعود احمد چنجو ہے جو کہ ایک بزنس مین ہے, ان کو جبری گمشدہ کیا گیا پشاور جاتے ہوئے اور ان کے دوست سمیت.
آمنہ مسعود جنجوا گزشتہ 2 دہائیوں سے اپنے لاپتہ شوہر کی تلاش کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. اس کوشش میں انہوں نے ماتحت عدلیہ سے لے کر سپریم کورٹ تک انصاف کے لیے ہر دروازے پر دستک دی, لیکن انصاف کے لیے ان کی تلاش ختم نہیں ہوئی. آمنہ اب دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اپنی تنظیم ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے تحت جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں.
آج کل کے یہ ڈس اپیئرنس میں یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ لوگ واپس آ جاتے ہیں, اور شارٹ ٹرم ڈس اپیئرنس بھی ایک چیز ہے جو کہ جیسے 2 مہینے 3 مہینے 2 ہفتے اس طرح بھی لوگ جبری گمشدہ کیے جاتے ہیں اور پھر منظر عام پر آ جاتے ہیں, ان کے اوپر پھر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. مگر جتنی بھی گورنمنٹس آئیں وہ پکچر میں ہیں, مگر ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ وکٹم بلیمنگ کرتی ہیں.
مسنگ پرسنز کے لواحقین کی تنظیم کے مطابق پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے, لیکن حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2,000 سے زائد افراد اب تک لاپتہ ہیں, جبکہ ان افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن میں درج ہونے والے کیسز کی تعداد 10,200 تھی. حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کیسز میں سے 8,000 کیسز حل ہو چکے ہیں.
حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اس میں کمی نہیں ہے, لیکن یہ 4 دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ شاید جلد بازی میں یا کسی کی انگزائٹی پہ یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اگر کوئی بات کی جاتی ہے اس سے یا ایون عدالتی احکامات سے بھی اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ کام کی ابھی بھی ضرورت ہے. اور دیکھیے دونوں سائڈ سے نا کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں. اگر آپ بات کریں کہ شاید یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی انوالومنٹ ہے وہ یکسر مسترد نہیں کی جا سکتی.
امریکہ سمیت انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات پر حکومت پر تنقید کرتی ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام بغیر کسی اجازت یا وارنٹ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے پشتون، سندھی اور بلوچ کارکنوں کو گرفتار کر رہے ہیں. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے اس مسئلے کے حل کے لیے اسلام آباد تک مارچ بھی کیے، لیکن چند افراد کے بازیابی کے علاوہ یہ کوششیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں اور اب بھی سینکڑوں بلوچ افراد لاپتہ ہیں. حکومتی یقین دہانیوں اور عدالتی احکامات کے باوجود یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ اس بارے میں جبری طور پر لاپتہ افراد کے معاملے پر کام کرنے والے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کہتے ہیں کہ ملک میں بعض ادارے عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے.
آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فرد کو، چاہے اس کا تعلق آرمی سے ہے یا سیولین ہے، اس کو 8 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا بغیر ٹرائل کے. اس کا ٹرائل ود ان 8 ڈیز کمنس ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو اس کا کمانڈنگ آفیسر، اس کا بریگیڈ کمانڈر، اس کا جی او سی، اس کا کور کمانڈر، ان کو ہر 8ویں دن کے بعد رپورٹ دینی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ٹرائل نہیں شروع ہوا، اور 32 دن کے بعد اس کا کیس جو ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کو ریفر ہوگا اور وہ ریزن لکھے گا یا وہ اس کو بیل پر ریلیز کر دے گا. یہ آپشنز ہیں.
حکومت نے ایک مرتبہ پھر جبری گمشدگیوں کے معاملے پر کمیٹی بنانے کا اعلان تو کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کمیٹی ماضی میں ہونے والے اقدامات کے مقابلے میں کتنا مؤثر ثابت ہوگی اور لاپتہ افراد کے لواحقین کا برسوں سے جاری انتظار ختم ہوگا یا نہیں. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں اس رپورٹ اور رپورٹ پر پاکستانی حکومت کے اعتراضات کے بارے میں ہم بات کریں گے پیٹر جیکب سے، جو سینٹر فار سوشل جسٹس کے ساتھ منسلک ہیں اور اس سال کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کا انٹرنیشنل فریڈم ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پیٹر، کیا امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، جو تقریباً ایک ہی جیسی خلاف ورزیوں کی طرف نشاندہی کرتی ہے، آپ کے لیے ان میں سب سے اہم بات کیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ اہم بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے وقت پہ آئی ہے جب حکومتیں نئی بنی ہیں اور ان کے پاس یہ مواقع ہیں کہ وہ نہ صرف اس معاملے کو ریکگنائز کریں، اور وہ بڑی لسٹ ہے لمبی جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف شکایات جو ہیں وہ سب سے اول صفحے پہ ہیں، اور اس کو حل کرنے میں جو ہے وہ سنجیدگی اگر آئے تو وہ اس رپورٹ کا کوئی فائدہ بھی ہوگا.
لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس رپورٹ سے اس سے پہلے کبھی فائدہ ہوا کچھ؟
یقیناً یہ مسائل کیونکہ دیرینہ ہے، کچھ دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں اور حل طلب ہیں، اس پہ توجہ اتنی نہیں رہی. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اب جو وعدہ کیا گیا ہے جو کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور وہ اس معاملے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہے. اب وہ ان کو روڈ میپ دینا ہوگا، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ کتنی دیر میں یہ معاملات حل کریں گے، اور اسی سے پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں، سوسائٹی، ہمارا نظام ان کی اعانت کر سکے.
بیٹر، ابھی ہم دیکھ رہے تھے ایک رپورٹ میں، اور جس طرح سے کرنل انعام الرحمان جو ہیں وہ بیسیکلی بات کر رہے ہوتے ہیں انسانی حقوق کی، انہوں نے کہا کہ جو ادارے طاقتور ہیں عدالتوں سے یا جو بھی عدلیہ اس وقت اس حوالے سے کام کر رہی ہوتی ہے، جوڈیشری کا جو سسٹم ہے، اگر وہ اس پورے اگر ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ کنٹرول میں نہیں آتے یا وہ تعاون نہیں کرتے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟
یہ درست ہے کہ ہمارے نظام انصاف میں بہت سی خرابیاں ہیں اور ہمیں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن حال ہی میں جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے بڑے جرات مندانہ فیصلے بھی آئے ہیں اور بڑے سنگین مسئلے جو ہیں ان کو ٹچ کیا گیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری یقیناً ریفارمز اپنی جگہ، وہ اپنا دمخم دکھا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی تقویت لینی چاہیے، اور سول سوسائٹی بھی اس پہ اپنی آواز بلند کرے، اپنی مشاورت کے ذریعے سے حکومت کو کام پہ آمادہ کرے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیصلے آنا جو ہے وہ پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے، فیصلوں پہ عمل درآمد بھی آنے والے وقت میں شاید شروع ہو جائے؟
بالکل ایسا ہے کہ وہ جہاں پہ جوڈیشری نے کوئی کنکلوسیو فیصلہ دیا، کوئی نتیجہ خیز فیصلہ دیا تو اس میں عمل درآمد میں آسانی ہوئی، جب وہ کوئی ایمبیگوس فیصلہ دیتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رپورٹس چاہے باہر کیوں ہوں یا ہماری اپنی معلومات ہوں، ہماری اپنی فائنڈنگز ہوں یہاں پر جوڈیشل یا ادروائز، ہمیں پتہ تو ہے کہ یہ معاملات ہیں، اسی وجہ سے ان کا جو حل ہے وہ یقیناً اب ضروری بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے۔
تو پاکستان کے اس رپورٹ پر اعتراض اور اسے مسترد کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا پاکستان زمینی حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا؟
وہ ہمارے دفتر خارجہ کی اور کبھی کبھی وزارت اطلاعات کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی رپورٹ آئے، اور وہ ایک قسم کی روایت بن گئی ہے کہ جو بھی رپورٹ آئے گی اس کو ڈینائی کیا جائے گا، خاص طور پر اگر وہ کسی بین الاقوامی ادارے سے یا کسی انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئے گی۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ کافی نہیں ہے، خاص طور پر عدالتیں اس بات کو سمجھنے لگی ہیں کہ ہمیں ان مسائل کا جو حل ہے وہ شدت سے اس کا انتظار ہے اور اس کا ابھی فوری حل ہونا چاہیے۔
تو گزشتہ ایک سال میں آپ کے ادارے کی کیا آبزرویشنز ہیں؟ کس حد تک صورتحال ایک سال پہلے کی نسبت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے؟
ہمارا ادارہ خاص طور پر مذہبی آزادی کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ جمع کرتا ہے، تو اس اعتبار سے وہ جنہیں جبری تبدیلی مذہب کے کیس کہا جاتا ہے اور پھر تکفیر کے کیس ہیں، ان میں تو بے انتہا اضافہ ہوا ہے 2023 میں، اور یہ خاص الیکشن ایئر بھی تھا اور اس میں کچھ جماعتیں سرگرم بھی ہوئیں، کچھ کمیونٹیز پہ اٹیک بھی کیے گئے، تو اس اعتبار سے انسانی حقوق کی مجموعی صورتحال تو
جی
خراب ہوئی۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ پیٹر جیکب ہمیں جوائن کیا انہوں نے اور بتا رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان نے، خاص طور پہ انہوں نے دفتر خارجہ کا حوالہ دیا کہ وزارت اطلاعات اور خاص طور پہ اس کے بعد جس طرح سے وزارت خارجہ کی طرف سے جو بھی انٹرنیشنلی کوئی رپورٹ آتی ہے اس کو اس طرح سے مسترد کیا جاتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی حالیہ رپورٹ میں دنیا بھر میں تنازعات کی وجہ سے انسانی حقوق کی ابتر ہوئی صورتحال کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سبا شاخان نے ہیومن رائٹس واچ سے منسلک جان سفٹن سے جب اس بارے میں سوال کیا تو ان کی رائے بھی ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے مختلف نہیں ہے۔
Human Rights Watch shares Amnesty's deep concerns with the deterioration.
Human Rights Watch کو بھی ایمنیسٹی کے ساتھ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ہے۔ ہم دونوں نے نوٹ کیا ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دائرہ، نوعیت اور شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے نظام پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم جیسے گروپس انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بتاتے تھے اور حکومتیں ان کی تردید کرتی تھیں یا تبدیلی کا وعدہ کرتی تھیں، لیکن وہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی نظام پر یقین رکھتے تھے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی حکومتیں اس نظام کا مذاق اڑاتی ہیں اور یہ تجویز کرتی ہیں کہ یہ نظام ہونا ہی نہیں چاہیے، تو یہ ایک اور سطح پر پریشان کن ہے۔ اور ہم نے اقوام متحدہ میں بین الاقوامی نظام میں بھی خرابی دیکھی ہے، جہاں دنیا بھر میں کئی تنازعات سے نمٹنے کے لیے سلامتی کونسل کو مفلوج کر دیا گیا ہے۔
عدل و انصاف اور خواتین کے حقوق اور مذہب یا عقیدے سے متعلق حقوق، یہ ایسے کچھ حقوق ہیں جو جنوبی ایشیا میں مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیاز، خواتین کے حقوق کے سنگین مسائل، ایل جی بی ٹی افراد پر حملے، کمزور قانونی ڈھانچہ جیسے کمزور کمیونٹی، صحافیوں، میڈیا اور سول سوسائٹی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے مسائل ہیں۔ لہٰذا تمام جنوبی ایشیا میں مذہبی اقلیتوں، خواتین کے حقوق، ایل جی بی ٹی افراد، صحافیوں اور میڈیا کو یہ سنگین مسائل درپیش ہیں، اور اوپر سے یہ کہ ان میں بہت سے ملک سنگین معاشی بحران سے دو چار ہیں، جو لوگوں کے خوراک، صحت اور روزی روٹی کے حقوق کو بری طرح متاثر کر رہا ہے۔
افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو ہیں، لیکن وہاں خواتین کے حقوق کی صورتحال اور بھی خراب ہے۔ کیا آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے اور آپ کیا سفارشات دیں گے؟
بالکل وہاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور اس کا آغاز وہاں تب ہوگا جب طالبان کی عادت اس بات کو تسلیم کرے کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کا موقف تمام عالمی نظام سے بالکل ہٹ کر ہے۔ چین، روس، امریکہ، سعودی عرب، پاکستان، ایران اور بہت سے دوسرے ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ خواتین کے بارے میں طالبان کا موقف اور خواتین کو اسکول جانے اور گھر سے باہر کام کرنے سے روکنا بالکل ناقابل قبول ہے۔ ان ممالک میں یہ ایک انتہائی غیر معمولی اتفاق رائے ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں ڈونر ملکوں کے فیصلے، آپ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے جس سے طالبان حکام کو با اختیار بنائے یا انہیں تسلیم کر لیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی لاکھوں افغان، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کو سنگین معاشی مسائل کا سامنا ہے جس سے ان کے بنیادی صحت عامہ کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے خوراک نہیں مل رہی۔
پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انتخابی خلاف ورزیاں، ہراساں کرنے، ریاستی سلامتی کے نام پر قطعنے لگانے کے الزامات ہیں۔ ریاستی اور غیر ریاستی عناصر استثناء کے ساتھ حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، تو اس پر آپ کے کیا خدشات ہیں؟
ہم نے نئے آنے والے وزیر اعظم کو ابھی ایک خط لکھا اور ہم نے صرف انتخابات سے متعلق مسائل کے بارے میں اپنے تحفظات نہیں بتائے جن کو یقیناً دور کیا جانا چاہیے، بلکہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں پر ظلم و ستم اور توہین مذہب کے غلط استعمال کے حوالے سے دیرینہ مسائل بھی اٹھائے جن میں قانونی کاروائی سے زیادہ الزامات لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے سنگین مسائل ہیں، پاکستان میں معاشی بحران بھی ہے جو لوگوں کے خوراک اور معاش کے حقوق کو بری طرح متاثر کر رہا ہے، اور اگر مناسب توجہ نہ دی گئی تو شہری اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کے مقابلے میں ہلکی پڑ جائیں گی۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور آب و ہوا سے متعلق مسائل ہیں جو پاکستان کی ذمہ داری سے باہر ہے، لیکن یہ سب کچھ صورتحال کی سنگینی کو بڑھا دیتا ہے۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سره
وسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کې ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانه پرانځي او د خپلې پخې لپارهونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ